کلمه شهید مشال رډیو دا زمستا سپور بای سره لمومند وخت په خبر کې د مازیګری شپږ بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع دا ده چې د خیبر پختونخوا پولیس څه وایي چې په 2015 کال کې په بنو کې څومره د ترګری پیښې ترسره شوې دي. دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د خبر پختونخوا پولیس وایي په بنو کې په 2015 کال کې 144 ترهګریز بریدونه شوي دي. وفاقي آئینی عدالت د بلوچستان الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په کوټه کې بلدیاتي انتخابات وځنډوي. او د لیبیا د پوځ مشر په ترکیه کې د الوتکې پریوتو پیښه کې وژل شوی. اوس د دې نور خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا پولیس وایي په 2015 کال کې په 144 ترهګریز بریدونو کې 20 پولیس سرتیري په بنو ضلع کې وژل شوي دي. ریجنل پولیس افسر سجاد خان نن په بنو کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه وسلوال بریدونه په پولیس تاړو پوستو او ګاډو شوي دي. نوموړی وایي چې په دې بریدونو کې 9 پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د بنو پولیسو وبخی د ریجنل پولیسو افسر سجاد خان وایي چې د دوی لخوا په ځوابي کاروایانو کې بیا 140 وسلوال وژل شوي او 103 جوبل دي. سیبایز پولیس افسر سجاد خان وایي چې په یاد ضلع کې یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس 118 عملیات ترسره کړي چې پکې 115 وسلوال ژوندي هم نیول شوي. هغه زیاته کړه چې د ترګریزو بریدونو پر وړاندې د ګډو اقداماتو لپاره په مختلفو سیمو کې د سیمیزو مشرانو سره جرګې ترسره شوې چې مثبت نتیجې درلودې او د امن کمیټې جوړې شوې. لا هم وسلوالو ډلو او خپلواکه سرچینو د بنو پولیسو د دغه شمیرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلکو په تیر وختونو کې په واورور مشال ډو ته ویلي چې که یو خوا سیمه کې وسلوال پر دوی بریدونه کوي او له دوی قلنګونه اخلي، نو بلخوا بیا د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتو کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. د بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د عدالت لخوا په کوټه کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو امر غندنه کوي. د ملي جمهوري غورځنګ د بلوچستان مشر احمد جان نن مشال ډو ته وویل چې د پاکستان وفاقي آئینی عدالت لخوا په کوټه کې د دسمبر په 23 د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو ځنډیدلو امر په جمهوریت برید دی.
خداش پر عین موقع باندې چې هغه د پاره ټولې تیاری دي مکمل وي، خداش عین موقع باندې د انتخابات دي دوی ملتوي کړه. په کار خدا وایي چې د دې د پاره الکا بندیانې پر اصولي بنیادو سوی وي د آبادی پر بنیاد باندې.
وفاقي آئینی عدالت د بلوچستان الیکشن کمیشن ته د دسمبر په 23 امر کړی چې په کوټه کې بلدیاتي انتخابات وځنډوي. لا هم الیکشن کمیشن پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو عدالت دغه امر د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر کامران مرتضی پر درخواست کړی ځکه چې نوموړي ته د کوټې ښار په حلقه بندیو اعتراض و. وفاقي آئینی عدالت ویلي چې د یاد کیس اورېدنه به د جنوري په 21 وي. د پاکستان حکومت وایي دولتي هوایي شرکت په اپریل کې نوی مشر ته سپاري. د پاکستان حکومت تمه خولي چې دولتي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل ایرلاینز یا پی آی ای به د 2018 کال په اپریل کې د نوی مشر تر واک لاندې خپلې چارې پر مخ یوسي. د دولتي ادارو د خصوصي کولو یا نشکاري چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار محمد علي د دسمبر پر 23 رویټرز اجانس ته په مرکه ویل ټاکل شوی چې هوایي شرکت تر هغه وخت پورې تازه پنګه هم ترلاسه کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړې چې حکومت هغه ملي اداره په 115 اربع روپیو نیلام کړه. د پاکستان دولتي راډیو وایي شرکت د دسمبر پر 23 آزادې بولۍ ته وړاندې شو چې عارف حبیب کنسورشیم وګاټه. اوس په 85% برخه په واک کې وي. راډیو وایي د پی آی ای د شخصي کولو پریکړه د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ وفاقي کابینې کړې ده او حکومت دا کار د خپلو اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام یو مهمه برخه بولي. په پیښور کې میاشتو د افغان کډوالو شورا مشر وایي چې له تیرو شاوخوا اوه ورځو راهیسې د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې پر کډوالو د پاکستان د پرېښودو فشار زیات شوی. د دوی په وینا پولیس او سیمه ییز چارواکي ورته وایي چې زر تر زره دې له هېواده ووځي. د افغان کډوالو د شورا مشر عصمت الله توخی د دسمبر پر درشتمه مشالې ډوته ویل چې دا مهال په افغانستان کې سخت یخنی ده او باید د دواړو هیوادونو چارواکي د دوی د سرپناه او د یخنۍ څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره لازم انتظامات وکړي. بلخو د خیبر پختونخوا د حکومت د اطلاعاتو ځانګړي سلاکار شپی جان د دسمبر پر درویشتمه رسنیو ته ویلي چې د افغان کډوالو کیمپونه لا نه دي خالي شوي، خو که کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي نو حکومت به یې په عزت او احترام سره ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هغو افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې د پاکستان ویزه نه لري. او د لیبیا وزیر اعظم وایي د پوځ مشر او څلور نور لوړ پوړي چارواکي په ترکیه کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې وژل شوي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت وزیر اعظم عبدالحمید د جنرال محمد علي مړینه لویه ضایع بللې او دوی درې ورځې ملي ویر هم اعلان کړی دی. رویټرز او د فرانسې خبري ایجنسونه د ترکیه چارواکو له خولې وایي هغوی په یو فالکن 50 ډول الوتکه کې سپاره وو چې د دسمبر پر درویشتمه ماسوتن مهال له پلازمین انقره سره نږدې د پیخي ښکار شوه. هغوی وایي په الوتکه کې د لیبیایي چارواکو تر څنګ د عملی درې غړي هم سپاره وو چې وژل شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر ویلي الوتکې د تخنیکی ستونزې له وجې د بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې وه، خو لږ ساعت وروسته له راډاره ورکه شوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واورل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د خیبر پختونخوا پولیس وای په بنو کې په 2015 کال کې یو شمېر ترهګري زابریدونه تر سره شوي دي. د جنوبي وزیرستان د اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي وایي نا امنۍ یې ژوند اغیزمن کړی. او په خیبر پختونخوا کې افغان کډوال سخت اندېښمن دي.
سخت ستونزو سره یخنۍ سره سرپناه ته چان نشته. موږ د پاکستان حکومت نه هیله کوو او د افغانستان د امارت اسلامي نه.
او د خیبر پختونخوا د سوات منګورې په یو سکول کې د ساينس اوارد د نندارتون حال به هم درکوو.
ساينس پروجیکټس کې دلته زم سره هایډرولیک لفټس دي، دغه شان په بایو سره ریلیټډ سرکولیټری سیستم شو، ډایجسټیو سیستم شو، او آرټس دي هغه په کوم زم سره ډېر انوالو.
نور هم یو شمېر موضوعات تر ولله مشال اړیو سره وسي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې د خیبر پختونخوا پولیس وای په 2015 کال کې په 1,40 ترګریزا بدونو کې وریش پولیس سرتیری په بنو ضلع کې وژل شوی. ریجنل پولیس افسر سجاد خان نن په دې اړه په بنو کې خبري غونډه وکړه. او بیا هم زه تاسو ته وایم چې لا هم پر دې اړه اوسلوالو یا دغه راز نور خپلواکه سرچینو سندې ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د بنو سیمې خلکو په وار وار مشالې ډوته ویلي چې که یو خوا سیمه کې وسلوال بریدونه زیات شوي او دغه راز وسلوال له دوی قلنګونه اخلي، نو بلخوا بیا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتو کې هم ولسي وګړو ته مرګ جوبله اوړېدلي. پر دې اړه خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال عمر وزیر سره چې همدا موږ سره غلې. عمر، ستړي مشي او استاد نه لومبۍ پوښتنه همدغه ده چې نن په خبري غونډه کې ریجنل افسر سجاد خان څه ویناوې وکړي؟
مننه اسرار بالکل څنګه تاسو چې وې د بنو ار پی او چې ورته وای ریجنل پولیس افیسر چې هغه د بنو ډیویژن د ټولو پولیسو مشر وی یعنی د لکی مروت د بنو د شمالي وزیرستان نن هغه خبری غونډه وکړه د ټول کال چې کوم هغه راپور ورکو خو هغه یوازې د بنو ورکړی دی چې شمالي وزیرستان او لکی پاغه کې شامل ندی وي چې هغه به رستو بیا هغه د رسنیو سره شریکوي هغه وویل چې په 2015 کال کې د ته په وینا وسلوالو چې کم دی یو سلو سلور دیش حمله کړی دی یوازې په بنو کې په پولیسو د غرنګي په امنیتی ستیرو مختلفو ځایونو کې په دغه حملو کې دوی وایي چې اوه ویش پولیس سرتیری چې کم دی هغه وژل شوی دی او دوه کمسل یعنی اته نوی چې کم دی پولیس سرتیری په هغې کې ژوبل شوی دی. دا یوازې هغه د پولیسو شمېر ورکړی دی د امنیتي سرتیرو یا د فوزیانو نه. د دې سره سره هغه وویل چې د بل طرف ته پولیسو چې کم د دې ضد عملیات کړي دي نو هغه 138 انټیلیجنس بیس اپریشن یعنی د استخباراتي معلوماتو پر اساس چې کم دوی عملیات ورته وایي نو هغه 138 کاروایانې پولیس کړې دي د وسلوالو ضد چې په هغې کې دا وویل چې 140 وسلوال چې دوی یې فتنه خوارج نما هم ورته وایي هغه یې وژلي دي او 163 چې کوم دي هغه په هغې کاروایو کې ژوبل شوي دي او دا هم وویل چې 109 وسلوال چې کوم دي هغه د پولیسو په قبضه کې دي چې په دغه کاروایو کې یې ژوندي نیولې دي گرفتار کړي دي او د دوی سره دي. بل هغه دا هم پکې زیاته کړه چې د وسلوالو لخوا یو خوا دلته په امنیتي سرتیرو لخوا ډرون کاپټر کارول کیږي چې وسلوالو په ضد باندې هغه بریدونه وي او بیا اکثره شکایتونه راځي ولسی خلکونه چې په هغې کې ولسی وګړي وژل کیږي په شمالي وزیرستان کې په هغې باندې په وار وار پرلتونه شوي دي په بنو ممنخیلو کې په لکی مروتو کې خو دغه په دې وروستیو کې وسلوال هم دغه ډرون کاپټر استعمالوي چې یو مثال یې د بنو میریان تڼه ده چې څلور زله پاغه مند وسلوالو د ډرون حمله کړی دا ټول شل کواډ کاپټر
پولیس افسر
ټول شل کواډ جی
ریجنل پولیس افسر سجاد خان دغه خبره وکړه چې څلور ډرون الوتکې هم د وسلوالو غیره غورځول
بالکل بالکل هغه وی چې شل کواډ کاپټر حمله چې کمی دی هغه وسلوالو چې کمی کړی دی په پولیسو باندې په نورو ځایونو باندې هغه تعداد بل دی او دوی چې کومې ناکامه کړي دي هغه د 300 زیاتې دي. ریجنل پوچ وسلوال کمې ډرون کاروي نو د 300 زیاتې وسلې حمله ناکاره کړي دي د ډرون حمله چې وسلوالو کړي دي خوشل کامیابې شوې دي چې وسلوالو په پولیسو باندې کړي دي او په هغې کې څلور ځله میریان تڼه هم د وسلوالو لخوا په ډرون کاپټر ویشتلې شوې ده. دا ټول تفصیل هغه ورکړی دی او په دغه تفصیل کې شمالي وزیرستان او دغه رنګې لکی مروت دغه پکې شامل نه دي. د دې ترڅنګ به دا هم وایم چې دا یوازې د پولیسو رپورټ د دې ترڅنګ د پولیسو دلته په کینټ یعنی چاونې چې د پاغې باندې هم څو ځله بریدونه شوي دي چې پاغې کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت ده وسلوال پکې وژل شوي دي. دې نه علاوه پنو ایف سی لاین باندې هم څو میاشتې وړاندې د غلطه چې کم برید وشو پاغې کې هم ایف سی سرتیری ووژل شول او 15 وسلوال هم پاغې کې ووژل شول. د شمیر ځانمرګي بریدونه او حمله شامل دي چې هغه په امنیتي سرتیرو هغه شمیر امنیتي سرتیری د دې پرته شریکي
سم. ډیره زیاته مننه عمر وزیرو د مشرانو خبريال تاسو معلومات درکول چې خبر پښتونخوا پولیس وای په بنو کې په 2015 کال کې 104 ترګریزه بریدونه شوي دي او تاسو واردل چې په دې کې وسلوالو ته څومره مرګ جوړ لوړېدلې ده او دغه راز بیا پولیس ته سونه مرګ جوړ لوړېدلې خو بیا هم زه دا ویم چې لا هم وسلوالو او دغه راز نور خپلواک سرچینو دغه شمیرو پړه څنګه دی ویلي.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو د بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د عدالت لخوا په کوټه کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو امر غندنه کوي. دوی وایي چې د پاکستان وفاقي آئینی عدالت لخوا په کوټه کې د دسمبر په 23 د کېدونکو انتخاباتو ځنډیدلو امر په جمهوریت برید دی. وفاقی عینی عدالت د بلوچستان الیکشن کمیشن ته د دسمبر په 24 امر کړی چې په کوټه کې کیدونکي بلدیاتي انتخابات وځنډوي. لا هم الیکشن کمیشن پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو عدالت دغه امر د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر کامران مرتضی پر درخواست کړی، ځکه چې نوموړي ته د کوټه ښار په حلقه بندیو اعتراض و. وفاقی عینی عدالت ویلي چې د یاد کیس اوریدنه بعد د جنوري په 21 کوي. تفصیل د یوبترین په دې راپور کې.
د پاکستان وفاقی عینی عدالت د بلوچستان و انتخابي کمیشن ته امر کړی دی چې د دسمبر په 23 نیټه په کوټه کې کېدونکي د ښاروالۍ یا بلدیاتي ټاکنې دي سمدلاسه وځنډوي. عدالت د امر د دسمبر په 24 نیټه د جمعیت العلماء اسلام سینیټر او قانون پوه کامران مرتضی ایډوکیټ پر درخواست باندې کړی دی، چا چې په خپل درخواست کې د کوټې د ښاروالۍ پر الکو اعتراض کړی و. په دې ترڅ کې د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي صدر احمد جان راته ول چې دا عمل د ولس پر جمهوریت حق یو برید دی.
د کوټي د سلکه زخه زیاته آبادی له 13 کالو زخه خپل ولس په ذریعہ باندې د ټول ټاکنو زخه معلومه دي، او دلته بیوروکراسي په دې باندې شاریانو باندې حکومت کوي، او 3 کال بعد به دا الیکشن کېده. خدای په عین موقع باندې چې هغه د پاره ټولې تیاریاں مکمل وي، خدای په عین موقع باندې انتخابات دي دوی ملتوي په کار. خدای وایي چې د دې لپاره الکبندیانی پر اصولي بنیادو د آبادی پر بنیاد باندې او دغه رنګه د وارډ سکم تشکیل او هغه د برابرۍ پر بنیاد یو اصول په بنیاد باندې دا څه ویل.
خپل د مظلوم ولسی تحریک ویاند خیر محمد شاهین وایي چې د دې پریکړې څخه و ولست لوی مالی زیان اوښتی دی.
غټ سوال چې دی هغه دا پورته کیږي، خلکو په زراو په لکاو په کروڑو روپۍ خرچ کړي دي، د حکومت په کروڑو روپۍ خرچ سولې، دا د عوام د ټیکس پیسې ولې. دا ډیر د افسوس مقام دی چې الیکشن کمیشن انتظامیه دا ټول دونه بودا مغز دی، دا سوچ نه ولې کروڑو روپے خرچ کیږي، نو بیا ولې دا بے ترتیب الیکشن نه سوې. الیکشن خو باید ملتوی سوې نه وي. کم لکوناس پکشي کې یا خامیانی پکشي کې باید یې هغه په ګوته کړی وي، خامیانی لري کړی وي. په خلکو کې بےچینی دا پاینده الیکشن باندې هم ډېر سوالیه نشانونه پیدا شو.
لیکن د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د کوټ پخوانی مرستیال شاروال یونس بلوچ وایي چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ووټر لیستو کې د رای ورکوونکو نومونه په سمه توګه نه وو ثبت شوي، چې لامل دوی و بلوچستان کورته هم راجا کړه و.
لوی خبره دا دی چې دا زموږ کم جدوزید سوی دی، زوام چې دا زموږ گلی گلی په مولا مولا کې چې کم دا نفرت فضا جوړو د الیکشن په بانه باندې، نو داغه د پاره موږ یو سټګل وکي. الحمدلله باغه کې اوس دا یو کامیابی وسو، مګر اوس هم را روان زه خواست کوم دا خپل د کوټ شار چې باسیان دی دا اوس او دا پولیټیکل پارټیان سره چې بای راسه کښینو په د باندې یو صحیح مثبت نظام براولو، چې په دا نظام کې چې کم خامیان دي هغه سره برابر کو، او بیا متفقه طور د شار د پاره د یو حکمران انتخاب وکړو چې سبا هغه سړی چې د شار د پاره خلک د پاره یو بهتر مثبت نتایج راکړي.
دا ډول حکومتي جماعت پاکستان پیپلز ګوند هم د دسمبر په 23 نیټه کې دونکو د ښاروالۍ و انتخاباتو ته جوګه نه وو. په دې اړه د یاد ګوند نامتو وکیل ظهور آغا ایډوکیټ راته وویل،
په کوټه کې تاسو معلومه ده ډیره زیاته یخنی وي، په داش پوکي دسمبر کې ډیره زیاته یخ وي. د دا یخ په خاطر باندې اکثره د کوټي خلګا لا پنجاب لا ملتان لا کراچۍ او د علاقو ته ټول لاړسي، یعنی د کور 15 کسان دي څلور لاړسي یو پاتسي. نو د دې د وایي صدا موټر چې کم دي رائټس دي هغه متاثر کېدل، موږ دا سیزن نه دی لږ دي دا کار ورته وس. نو د زمش ګرونسيز
په دونه ورده چې د پاکستان انتخابي کمیشن لخوا د دسمبر په 23 نیټه په کوټه کې د ښاروالۍ د یو سل دو او یونین کونسل په 641 واډو کې د 2500 څخه زیاتو کاندیدانو ترمنځ سیالي کېدونکې وه. خو ځینې حکومتي جماعتو لکه مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي او بلوچستان عوامي پارټي لاله مخه په بلوچستان هاي کورټ کې د نامنۍ له کبله دغه انتخابات چیلنج کړي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا دې د 3 میاشتو لپاره وځنډول سي. بل پلو ته به وفاقي عیني عدالت د یاد کیس اورېدنه د جنوري په 21 نیټه کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال راډیو ته وګستې او سره زودې ته چې د کوز سوبېلی وزیرستان د اعظم ورسک اوسیدونکي وایي چې د سیمې امن خراب شوی او د پوځ هدفي عملیاتو د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. د سیمې یو مشر کامران وزیر ادا کوي چې په وروستیو عملیاتو کې یو کس وژل شوی او د خلکو کورونه نیول شوي دي. خو د ضلع انتظامی چارواکي وایي پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او پولیس یې پلټنې پیل کړي. چارواکي زیاتوي چې د امن ښه کولو لپاره اقدامات روان دي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د کیس سویلی وزیرستان ضلع اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوی دی او د وسلوالو په خلاف د پوځ هدفي عملیاتو کښې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو مشر کامران وزیر ویایي
تیره ورځ په اعظم ورسک باندې یو بیا یوه توره شپه جوړه شوې وه. هلیکاپټر وي، ډرون کاپټر حملې وې او توپې وې، مکمل فایرنګ وه چې څومره خلک وزرینه ته راغلی وو. هغه خلک په وزرینه کښې تر شپې لاسې بجې پرې سور وه. په دې کښې د کرامت په نوم باندې یو څومره ځنکی وه چې هغه هر شپه شهادت رسېدلی وو. ترا یو د کاشتنګ سرکیشیل یو لیونی یو معذوره انسان وه، هغه زخمي شوی وه. او دغه د خلکو مالي نقصان ښه شوی وه چې دا د خلکو یو خوب او یو حیرات پیدا شوی وه. د څلورو پنځه کورینه نیولي دي چې هلته خلک راغلي دي، هغه مکمل کړ کړي دي. پابندې کوتا چاولي تو په نیمه شپه باندې خلک وتلي وي، زنانه وې، وړکې وړکې وي، سپین ږیري وي. دا خلکو ته تکلیف ورکړل شوی وه چې پابندې مکمل دي کوتا چاولي دو. ریاست تل دا کوشش کړی دی د خلکو کورینه قبضا کړو، خلکو په روډینه باندې چار چرکو میش بار بار دا سول کړي، دا غوښتنه کړي، دا مطالبه کړي چې ریاست رحم وکړو په دغه خلک باندې، په دا علاقه باندې، په دا بچیانو باندې. که چېرته دی دا پاکستان علاقه شمېري، چین خپل بچپین شمېري، نو میش دا غوښتنه ځینې کړي چې مزید دا خلک معاف کړو، دا خلک د ځکې نور نه ځورول کېږي، د برېښنې په مونه باندې
کامران وزیر نه دا هم وروي چې د اعظم ورسک اوسیدونکي په 19 دسمبر د امن غوښتنې احتجاج ته د ضلع چارواکیو سه باور ورکړی وه.
په 19 دسمبر باندې د اعظم ورسک نه پیدل مارچ شو شو عام ولسي نه راوتلي وي مختلف علاقې نه. نو دا پیدل باندې روغل تر مڼه بازار پورې 23 نه تر 35 کیلومتره پلې مزل دی، په پښې پیدل باندې کړی وو. د خلکو پېښ مطالبه نیولې وې چې دلته د انتظامیه مکمل ریټ ختم شوی دی، هغه د خپل ریټ قایم کړو. ورته راشي چې مو کډوال شوي کورینه دي د کشې تنګې، د نرګسۍ، د اعظم ورسک مختلف علاقې نه، باید چې هغه خلک یې رسایي واپس وشي، خپل کورینه را تشریف شي د خپل ځایونه ته. خو درېیم نمبر مطالبه دغه وه چې دلته امن قایمول دا
خو د کیس سویلی وزیرستان ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کښې 13 ورځ د پوځ سرتیرو د وسلولو په خلاف هدفي عملیات کړي دي او د عملیات په وخت یو زوی کس وژل شوی دی او پولیسو د دغې پېښې پلټنې پیل کړې دي. چارواکي دا هم زیاته کړه چې په ضلع کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولو د پوره اقدامات کړي دي. خو د اعظم ورسک سیمې مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که چارواکیو یې د سیمې امن حالات ښه کولو د پوره زر بیړواندي ګامونه پورته نه کړل، بیا و یې د اعظم ورسک سیمې اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پوره کولو باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ډو دغه څه سره د دې ته چې پاکستان حکومت د پاکستان هوایي شرکت یا پی ای ای نشکاری یا پرایوټایزیشن وروسته د یاد شرکت د ملازمینو سازمان یا یونین غړو سربیره د پاکستان مزدور کسان پارټي هم دغه ګام مخالفت کړی دی او وایي چې دا ډول ګامونه د ملک او دارز د ولس په تاوان دي او دوی دا هم وایي چې په خاص توګه چې کوم د دې ملازمین دي او یا د دې نه ریټایرډ کسان دي هغوی ته به هم له دې مالی تاوان ورسیږي او دا راز چې کوم عمله ده د دغه جاز سره هغه جاز کارکونکي دي هغوی کې به هم کمی وشي چې له وجې به یې د ډیرو خلکو په اقتصاد اغیز وشي. بلخوا به اقتصاد پوهان وایي چې دا یو ښه ګام دی د ملک د اقتصاد ښه کولو لپاره. تفصیل د شبه جان په دې راپور کې.
د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی اے د نهه په ورځ اسلام آباد کې په 15 روپۍ نشکاري وشوه، خو بیا د هوایي شرکت ریټایر ملازمینو د سازمان غړو ته دې سخت مخالفت کړی دی او وایي چې دا سراسر د ملک د اولس او د قومي هوایي شرکت په تاوان دا ګام پورته شوی دی. یوسف انور چې پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین یا پی آی اے د ریټایر ملازمینو د خیبر پختونخوا مشر دی، مشال ډیډو ته په دې باب لوایي.
دا ډراما وا په کوم حساب چې تاسو خی چې دې سړی ته دا مفت ورکو، ځکه دې کې خوشاله دایي کړی چې فارن انویسټمنٹ به راشي، نو دا فارن نه خدای څوک انوایټ نه کړ او نه دې پکې څوک راغه، او بل ځان چې دا خو په ډالرو کې پیمنټ نه شو کنه، دا خو په روپو کې وشو کنه. دا گورنمنٹ آف پاکستان ته به 10 روپۍ جمع کیږي او نور چې کم پی سی دی کم 125 بلین روپۍ چې کم دی هغه به د پی آی په ډیولپمنٹ باندې به لګي. اقامی ایئرلاین خپل قیمت ٹیک پرائز اغم ددی نہ زیاد تے کم خلق مائنڈ بانی کنٹرول ساتھی کم شوگر بانی کنٹرول دے چاچی فوجی سیمنٹ دے پلارو بانی کنٹرول دے بچ آگا خلق تا ددی فائدہ اور اسی دا
نمڑ وائی چن دا اولس آن دا حیوات پگٹ دا کارو شو او چکم پکی کارکون کی دی حقوی ہم رالتون کی پا خطر کشو او چکم پینشنیان دی حقی با ہم اس سوقت پس دا پینشن نا بے برخ پا دکلی
آگا امپلائی سی کم دی شپگمیل زرد دی تب پیو کال کے دا سی ماحول پیدا چې دا خلک به تر خپل دانګي پینشنیر چې کوم دي لکه 15,000 پینشنیر دي داغي فیوچر به سي لکه اونرشپ چې شي امپلایر چې شي داغه خو خپل سیټ اپ جوړي کړه دې سیټ اپ سره خو بنځي کړه.
د پاکستان مزدور کسان پټه هم د دې نشکاره سخت مخالفت کړی دی. د یاد کون د خیبر پختونخوا صدر عادل ممتاز وایي چې هر هغه پریکړه چې د قومي اساسو نشکاره باندې تمامېږي د دوی د دې ملک په مزدور طبقې او په ملکی مفاد یو برید ګڼي، نو ځکه دوی مکمل پر ضد دي.
هر قسم نشکاري چې کوم کیږي د عوامي اساسو نه د عوامي مفاداتو قتل دی. پاکستان مزدور کسان پارټي دا مطالبه کوي چې کوم نشکاري کدا د پی آی ای وی کدا د بجلی په مت کې وي کدا هر قسمه د قومي اساسو نشکاري
دا چې د اقتصادیاتو او معاشیاتو پوهان د قومي هوایي شرکت د نشکاری ته په کم نظر ګوري، نو باچا خان پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سویل احمد وای چې نوې اقتصادي نظام کې دا یو غوره ګام دی. دی وای یو ځان پکې د موجوده کارکونکو یا ملازمینو د نوکرو نه لرې کېدو کېدی شي، ځکه ډېر غټه عمله د سیاسي لاسوهنې له وجې دی کې پرځکله شوې وه. خو وای دغه سربیره حکومتي خزانه ته او هوایي شرکت ته پکې ګټه زیاته کېدی شي.
موجوده چې کوم دمګه مارکیټ اکانومي ده یا پای کې د ګورنمنت کار نه دی چې هغه بزنس وکړي، اوس پی آی اے د غټ لاسز کول او دا خبره ملیونز او بلیونز اف روپیز سبسډیز ګورنمنت ورکې هو دي کې کرپشن او دا شیزونه دونه ډیر چې دې مکمل لاس کې او د ګورنمنت ته خزانه ته پاسې غټ برډن نو ټیم دا پرایوټایزیشن چې کوم دی نو دا هډر افیشینسی ګین وته موږ وایو کنه چې دې سره ان شاء الله د دې ادارې پروډکټیویټي د دې کاسټ کنټرول د دې سرویس کوالټي او د دې منیجریل اټانمي چې ته وایي کنه دا ډېر زیات بهتر شي. ما خبر ده چې کنه په خزانه باندې غټ ریلیف شو چې را د ګورنمنت بجټ برډن دی ډېر کم شو، د پولیټیکل انټرفیرنس پکې ختم شو، ټول نغټه مسله ده کنه تاسو کور سونه ډېر سٹاپ.
بل خو د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ایکس وړاندې ټوئیټر وو د پی ای ای نشکری استایل ده او او وای دا د پاکستان لپاره یو تاریخي ورځ ده او حکومت خپل اول سره لوس کړو چې تاوان کونکي سرکاري اساسې چې په حکومتي خزانه بوښومي د هغه به نشکاری کوي او دوی هغه وکړل دی پیایې دغه 15% شیرز په یو سل 15.4 روپے عارف حبیب ګروپ په نیلام کې بیگا وګټل چې پکې 42 روپے حکومتي خزانه ته ځي او باقی یو سل 25 روپے به دغه هوایي شرکت باندې لګي ځکه دا وخت دا په تاوان کې هم او قرضونه پرې هم وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سه وخت شوې 6:30 بجو د مهم خبرونو لنډیز ته وړاندې کوم. د خبر پښتونخوا پولیس وایي په بنو کې په 2015 کال کې په 1043 تهګریزه بریدونو کې 20 پولیس سرتیري وژل شوي دي. ریجنل پولیس افسر سجاد خان نن په بنو کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه وسلوال بریدونه په پولیس تاڼو، پوستو او ګاډو شوي دي. د بلوچستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د وفاقی آئینی عدالت لخوا په کوټه کې د بلدیتي انتخاباتو د ځنډولو امر غندنه کوي. د ملي جمهوري غورځنګ د بلوچستان مشر احمد جان نن مشالې ډوته ویل چې د پاکستان وفاقی آئینی عدالت لخوا په کوټه کې د دسمبر په 23مه د کېدونکو انتخاباتو ځنډیدلو امر په جمهوریت برید دی. وفاقی آئینی عدالت د بلوچستان الیکشن کمیشن ته د دسمبر په 23مه امر کړی چې په کوټه کې بلدیتي انتخابات وځنډوي. لا هم الیکشن کمیشن په زیړه سند ویلي خو عدالت دغه امر د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر کامران مرتضی په درخواست کړي ځکه چې نوموړي د کوټي ښار په حلقه بندیو اعتراض وو. د پاکستان حکومت وایي دولتي هوایي شرکت په اپریل کې نوی مشر ته سپاري. د پاکستان حکومت ته مخولي چې دولتي هوایي شرکت پاکستان انټرنیشنل لائنز یا پی آی اے به د 2018 کال په اپریل کې د نوی مشر تر واک لاندې خپلې چارې پر مخ یوسي. د دولتي ادارو د خصوصي کولو یا نشکاري چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار محمد علي د دسمبر په 23مه رایټر اجانس ته په مرکه کې دغه څرګندونه وکړي. او د لیبیا وزیر اعظم وایي د پوځ مشر او څلور نور لوړ پوړي چارواکي په ترکیه کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې وژل شوي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت وزیر اعظم عبدالحمید د جنرال محمد علي احمد مړینه لویا زایا بللی او درې وزنه ملي بیرجې اعلان کړي. رایټرز او فرانسې خبري جانسونو د ترکیه چارواکو لخوا ویلي هغه الوتکه د دسمبر په 23مه ماسخوتن مهال پلازمین انقره سره نږدې د پیښې ښکار شوه. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې دې تر ازو چې په کراچۍ کې د پاکستان ګڼو دینی عالمانو په یو غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعلقات ښه کړي. د دسمبر په 23مه شپې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې عالمانو په پریکړه لیکې د افغان طالبانو له حکومت هم غوښتي چې د افغانستان خاوره دې د پاکستان پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د طالبانو حکومت سمدستي دغه سندي ویلي خو په خوا یې ویلي بو چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان په قبالي سیمو کې دی او د پاکستان پر ضد بریدونکو کې له افغانستانه فعالیت نه لري. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې لرو. هغه به د دې غونډې په اړه معلومات راکړي.
دا د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن چې کوم ډله ده دا غي له خوا رابلل شو او دوی چې کوم یو فهرست خور کړی وو چې په دې کې کوم عالمانو شرکت کړو دغه نمونه خپاره کړی دي او یو شپېته نمونه دی جاری کړی وو چې کله دی یو ګډ اعلامیه خپره کړی وو او په دغه نمونه کې ځینې ما وکتل نو هغه مختلف چې کوم اسلامي ډلې دي یا ډېر مشهور دینی عالمان دي لکه مفتي تقی عثماني هغه پکې وو نو ټول اسلامي ډلې لکه جماعت اسلامي، جمعیت العلماء پاکستان چې څومره ډلې دي او جمعیت العلماء اسلام بیا سمیع الحق گروپ دی نو اکثر پکې بیا د دغه ډلو علاوه پکې دینی مشران هم وو چې دغه خپل ډلې نشته گروپونه نشته خو لیکن هغه خپل یو خپل حیثیت لري او د دې دینی عالمانو کانفرنس چې وو دلته چې کومه اعلامیه خبره شوې وو دغه نه لیکل شوی لکه د مجلس اتحاد امت پاکستان برنامه باندې لکه د دې د غونډه رابلل شوې وو او د دې تبیا چې کومه اعلامیه خبره شوې وو لس نکاتی نو پاره کې د یو مشاوراتي د دینی تنظیمونو او د ټولو چې کوم مقادوی فکر دی دا غي لخوا لکه د دې اجتماع داسې ورشي چې دا جوړه شوې وه. زیات هغه فوکس چې وو ځینې ټکي به شریکم کړم، هغه پاکستان کې خپل دننه چې کوم قوانین دي نو دا غي ذکر شوی دی، لکه اورنۍ نقطه چې دا وه چې د پاکستان آئین کې دا دي چې دلته کوم یو قانون جوړیږي ناغه به د قرآن او سنت په بنیاد باندې وي. بیا چې کوم هغه په دې اوویشتم آئینی ترمیم کې صدر ته او د فوج مشر ته یعنی د هغې خلاف څه عدالتي کاروایي تر عمر پورې نشي کېدی، استثناء ورته ورکړل شوې دي چې دا د قرآن خلاف یو عمل دی. بل وایي چې شریعت کې په پرم نه توګه باندې او آئینی لارو باندې لکه حق اسیا ته حاصل دی چې هغوی خپل فعالیتونه ولري. بیا وسلوال یعنی مبارزه یا جګړه دا په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا لکه د اسلام او د شریعت خلاف ویل شوی دی، ته دا ویل چې که څوک غواړي خپل فعالیتونه ولري نو هغه دی د آئینی لارې نه هغه خپل کړي. د وسلوال چې کوم دا وسلوال ډلې د فعالیتونو لحاظ سره مخالفت هم شوی دی او مذمت خبرو پکې هم شوی دی چې د دې د فعالیتونو په پاکستان کې دا د اعلامیه پټکو دښمن ته ګټه رسوي. افغانستان ذکر یو خو په دې شوی دی چې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ چې کوم اوسنی حالت دی ترنګلې حالت دی کشیدګي ده په دې باندې تشویش څرګند شوی دی او دواړو ته دا ویل شوی دی چې هغې خپل اختلافات هغه په پرم نه توګه د خبرو د لارې حل کړي، ځکه چې هغې وی چې دا اوسنی حالت دا د دواړو هیوادونو په ګټه باندې نه دی. خو بل خو بیا دا خبر هم کړی ده طالبان حکومت سره غوښتنه هم کړی ده چې خپله خاوره وسلوالو ډلو ته د استعمال اجازه ور نه کړي شي، خاص ډلې نوم نه دی اخیستی شوی. البته دغه ډلو ته په دې اعلامیه کې مفسد یعنی فساد کوونکي ډلې یادې شوي دي او طالبانو ته حکومت ته ویل شوي دي چې دغه ډلې باید چې دغه وسایلونه ګټه پورته نه کړي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال رډیو ته غوږیستې او اوس رزو یو بل موضوع ته. خو له دمې مخکې تاسې واوریدل چې د پاکستان عالمانو څه خبرې کړې دي په کراچۍ کې او دغه راز دغه معلومات تاسو ته زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان صاحب غوډر کول. او اوس رزو دي ته چې په پېښور کې مېشت افغان کډوال وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پرې د وتلو فشار زیات شوی، ورته ویل شوی چې زر دی له پاکستانه وځي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان د سخت یخنۍ له امله دواړه حکومتونه د سرپناه او د جمع د ستونزې د مخنیوي لپاره بندوبست وکړي. کډوال دا غوښتنه هم کوي چې تجارتي توکي ورسره پریښودل شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي کډوال به په عزت سره واستول شي، خو د کسټم چارواکي ټینګار کوي چې یوازې د کور سامانونه له ځانونو سره وړي شي، نه په لویه کچا تجارتي توکي. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې سخته یخنۍ ده، خو د دې باوجود پرې په خیبر پختونخوا کې هم له دې ملکه د وتو فشار راوړل شوی او افغان کډوالې اندېښمن کړي دي.
اوس فعلا په افغانستان کې چې سخت واورې او سخت یخنۍ دي، موږ ته د پاکستان حکومت وڅل وکاله مېلمستیا را کړي و چې په داسې حالات کې افغانان وباسي سخت ستونزو سره یخنۍ سره سرپنال ته چان نشته. موږ د پاکستان حکومت نه هیله کوو او د افغانستان د امارت اسلامي نه دا کوم خلک چې درځي هلته سرپناه نشته، نو برای مهرباني دوی لپاره یو پنځه پنځه بیسوی لس لس بیسوی دغه دشت ډاګونو کې باید دوی ته سرپناه د پاره چې ورکول سي چې دوی ځان ته پکې خپل سرپناه جوړه کړي.
نوموړي ویل چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې کاروبارونه لري نو په کار دي چې دوی ته د خپلو تجارتي سامانونو افغانستان ته د وړلو اجازه ورکړل شي.
زه شخصي خپل دلته په فردوس مارکیټ کې د کپڑے کاروبار کوم. بوټ بازار شو، کارخانو شو، صدر شو. د پاکستان په څلورو صوبو کې غټ تجارتونه د افغانانو دي. مونږ خو ځو الله دې زمونږ د خپل وطن سبب وکړي. دلته اکثرا دکانداران چې دا خپل مالونه که کپڑے دي که منیاري ده که نور سامانونه دي چې دا وړي دا په تورخم نه پرېږدي، هلته ورته وایي دې ګمرک را کوي. د دغو دکاندارانو لپاره یو دستاویز یو لیټر ورکي چې دوی دا خپل مالونه په ګاډي کې باری وړي چې په دې باندې په تورخم کې موږ ته پابندي ونه لګي.
د پاکستان وفاقي حکومت 2023 کال راهیسې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وتو پلان لاندې په مرحله وار توګه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو عمل پیل کړای. په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته ولېږدول او په 2025 اگست میاشت کې د پی او آر په نوم کارډ حیثیت هم ختم کړ او د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټې نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو عمل نور هم تیز کړ. په تیرو خواو شا دو کالو کې تر ټولو زیات افغان کډوال له سند، پنجاب، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان نه وستل شوي دي، خو بیا په خیبر پختونخوا کې د دوی پر ضد کومه کاروایی نه وه شوې. سږ کال په دې روانه میاشت دسمبر کې په خیبر پختونخوا کې هم حکومت په افغان کډوالو غږ وکړ چې خپل هیواد ته دې ستانه شي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په خیبر، پېښور او خواوشا سیمو کې پولیسو او انتظامی چارواکو په بیا بیا د افغان کډوالو آبادیو دورې کړي او دوی ته ویلي چې په خپل خوخه دې له دې ملکه ووځي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو خصوصي معاون شفی جان د دسمبر په دروشتمه نیټه رسنیو ته ویلي چې دوی د افغان کډوالو کیمپونه لا نه دي خالي کړي او چې کوم افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي نو په عزت سره به یې لیږو او چې چا سره پکې د کډې وړلو لپاره کرایا نه وي نو هغه به هم ورکوو. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی افغان کډوالو سره یوازې د کور سامانونه پرېږدي خو په لویه کچه ورسره د تجارتي توکو افغانستان ته د وړو اجازه نشي ورکولی او په دې باندې به مسؤول یا کسټم ډیوټي ورکوي. یو اندازې مطابق سږ کال د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر دسمبر درویشتمې نیټې پورې څه باندې 8 لاکه افغان کډوال یوازې په تورخم باندې افغانستان ته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لکه نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردوکو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ یوې ادارې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته په لیږلي خط کې غوښتنه کړې چې هلته میشته افغان خبریالان نه باسي او د پولیسو لخوا له زورونو دې خوندي کړي. تر دې دمه د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په دې اړه څه نه دي ویلي خو پاکستان وایي د خپل امنیت ساتلو لپاره ټول کډوال باسي. اسلام آباد د 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر چمتو کړی دی او دغه راز پاکستان میشته افغان خبریالان غربي هیوادونو ته د تک په تمه دی او وایي چې پولیس یې ژوند سخت تریخ کړی دی. په دې اړه زموږ د همکارې سنا کاکړ دا راپور وري.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږي پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډېرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبه د دسمبر 28 ازادي راډیو ته وویل:
کله نا کله چې پولیس په سیمه کې وي مونږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونشو څښلی، ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نشوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی. عبدالحق حمیدی چې یو له دغو خبریالانو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل: د قانوني استوګنې ستونزې، اقتصادي فشارونو، د کار نشتوالي او د ژوند لوړو لګښتونو دوی او د دوی کورنۍ له سختو شرایطو سره مخ کړي دي.
مشکلات ما خبرنگاران افغانستان در پاکستان
زموږ ستونزې یوازې د استوګنې موضوع پورې محدودې نه دي. سخت اقتصادي فشارونه، د کار نشتوالی، د کور کرایه نشو ورکولی او د ژوند د لومړنیو اړتیاو لګښتونه مو ډېر سخت وضعیت سره مخ کړي یو. ډېرې کورنۍ ان د ناروغۍ پر مهال روغتون ته د تګ جرأت نه لري، ځکه د پولیس له نیول کېدو وېرېږي.
په همدې حال کې د رسنیو ملاتړې ادارې یا نئی په جلا وطن کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې د هغو افغان خبریالانو د ساتنې لپاره مداخله وکړي چې د نیول کېدو، ځورونې او جبري ایستلو له خطر سره مخ دي. د ادارې په یو لیک کې چې یوه کاپي یې د سه شنبې په ورځ د دسمبر 28 له ازادي راډیو سره هم شریکه کړې، له نوموړي غوښتي چې په پاکستان کې د نیول کېدو له خطر سره مخ افغان خبریالانو د ویزې ترلاسه کولو او ورته د لازمو امنیتي تضمینونو د برابرولو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړي. نئی په جلا وطنې کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د افغان رسنیو ګڼ شمېر خبریالان او کارکوونکي د نیول کېدو له دوامدارې ویرې او افغانستان ته د جبري ستنولو د ګواښ له امله اړ شوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او بند ته ورته شرایط وزغمي. د پاکستان دولتي چارواکو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې بې اسناده افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستانه شي. افغان خبریالان د بشري حقوقو فعالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي او پوځیان له هغو ډلو څخه دي چې وایي په پاکستان کې له ستونزو سره مخ دي، ویزې نه تمدیدېږي او د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې جبري ستنول خطر سره مخ کسان په افغانستان کې له سمدستي ځورونې او تعقیب سره مخ کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د نومبر په پیل کې په یو ګډ راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستنولو، ایستلو او نیولو بهیر په څرګند ډول زیات شوی دی. د راپور له مخې د روان میلادي کال د اپریل له لومړۍ د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې 1,14,000 افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي او د 2025 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په پاکستان کې د افغانانو د ثبت شویو نیونو شمېر له 1,20,000 څخه اوښتی دی.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې.
اوردونکو په سوات منګور کې د یو شخصي سکول زده کوونکو د ساينس او آرټ سره تړلو شیانو نندارتون راجو کړی وو. په دې نندارتون کې ماشومانو خپل د لاس جوړ کړي شیان وړاندې کړل. د دوی په وینا هغه څه چې یې په کتابونو کې لوستي او زده کړي هم هغه یې په عملي بڼه نندارې ته ښودي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د نندارتون ته ورغلی او له زده کوونکو سره یې د دوی د تجربو او کارونو په اړه خبرې کړي.
قدرمن اردن کو نیاز احمد خان د سواد نه تاسو مخامخ په سواد منګوره کې په یو شخصي سکول کې ماشومان د ساينس او ارت نندارتون لګولې دغه نندارتون کې ماشومان خپل لاس جوړ کړی شي شاینی خو دي اگر د ساينس کې د ارت یو ګلالي ماشوم ما سره ده او دې چې ډېر خسته سټال لګولې ده هغه سټال متعلق دینه پوښتنه کو چې تاسو نوم ده
زما درفشان احمد
او کم کلاس کې
کلاس 5 روز
خدای راته تاسو سټال لګولې درته لګولې
ما ډایجسټیو سیستم مونږ څه خوراک کوو چې هغه څنګه ډایجسټ کیږي ما هغه جوړ کړی
اچھا خېټه د څنګه زیګا نه
سر وس لکه پدی کی مونږ اوبوس کنا اگر د سیراغ لیکنا د سیرا لی را لی هغه د تو سرا لی
یورین ته جوړ شو نو نه نو د منس کې دا غنه سس جوړ شي
نو پدی منس کې چې د سمال انټسټاین ته شرا شي نو د دینه چې او د دینه چې کما غسی نو هغه ته لیور ته لار شي او څه چې کنا نه
هغه نو ته کې سو بالکل دی گلالی ماشوما د سلورم یا د پنځم جماعت او په سکول کې جو ته سخودل شي هغه یو بل ماشوم هم د غنډین هم پفتره کو کنه ترشه و چې تر ته خپل موبایل
ملکا
او کم کلاس کې
5th روز
خطا څنګه ولې درس دی ولې درته ته پرنن سره پروګرام دی تاسو سکول کې
ساينس اوارد ایگزیبیشن
دی نو تاسو کیسه ولې درته
چې وړوز دې مهنت کړې ده هر څه یې رخ کړې دي دا ساينس په باره کې هم رخ کړې ده آرت په باره کې هم رخ کړې
دي نو څو نه ګټه ورته تاسو په کیسه زده کړل
چې کا انسان چې دی لکه لګ مهنت وکړي نو هر څه کولای
شي دلته یو بل ماشوم موږ سره دی ماشوم ګلاله سب داسې سيزې لګولې چې سنور ښکاری او سيزې ښکاری دا نه پښتنه کوي دا څه لګولې چې تاسو نوم دې کم کلاس دی
چې دا ګریټ 3rd روز
مونږ میاتل خان دې تاسو لګولې ستاسو د سټال کې سولر سیستم مې لګولې
داسې
شه دې د مالک کوګه
دې سن موږ الرجی راځي سولر چلیږي او دا موږ له نورې پیدې مې کوي بس د دې له استری ماشين هر سره چلی دی شي بجلی کارم کوي بجلی نه نو دا سولر سیستم دا سولر دکې د اغې له وجې له موږ ته د دې فائدې مې لایي
بل ماشوم د دې سره پښتنه کوي کنه چې تاسو نوم دې
عائشہ
عائشہ کوم کلاس کې دا
کلاس 8
ایت اتم کې سو وای دې نن ایگزیبیشن لګیدل له خوشاله ټوله رنگین رنگین کپڑے ما چولې شي خوراکونم کو نه دې ته سو وای
نن چې ډېر خوله دې ایگزیبیشن دې او دا پکاروم درې سي چې دا واره له کوم څه ایست کی او
تاسو نن دې بچو
منها
کوم کلاس کې دا
7
هوم کې خصه وای نن تاسو په سکول کې چې دې نن دارتون یا ایگزیبیشن لګیدل سو وای دې بارګې ډېر
خوله دې او نو ورول د قشا انجویمنت وکړ دې چې وکی
دا به کوم خاندي ګره دې له پښتنو کو
یس
ها تاسو نن دې بچو
زما ماروشا
ماروشا کوم کلاس کې دا 7 خو سو وای د خپل ایگزیبیشن ته یا دې نن دارتون ته
ډېر زیات خوله دې ډېر زیات فنواله دې ډېر
خوله سب کې سو وخت
زما
هرڅه ها اوریدونکو ما سره چې دنه دغه سټال یاد من دردون لګون کی یا دغه استاد موجود دغه سره خبرې کو تاسو سره خپل پیژندګلو کوي
جی زمانم ګلالی رحیم ده از فزیسټ ما بی اس فزیکس د جانسب کالج نکړې او زده نور سکول اند کالج یو ټیچر
ام ها نو سو دغه سره لګولې او د ماشومان ته دغه د مقصد سو په دې کم کم شینه لګې
ها دلته زمو مقصد دا ده چې کم پروسس مون په بوکس کې خولې دی وړو ته کم پروسیجرز شې وی دي چې هغه دو په پریکټیکل لایف کې چې دی هغه راوړي په ټیبل باندې هغه دی نور خلکو ته چې دې کم ورډ ته شو کیا
نو دې کیسه زیات دی او دا کتا ترجی سوا
زیاتر دلته زم سره ساينس کم پروجیکټس چې دی پاغه مون کار کړی دی او په آرټس باندې مون ډیر ورډ کار کړی دی په ساينس پروجیکټس کې دلته زم سره هایډرولیک لیفټس دی د غشان په بایو سره ریلیټډ سرکولټری سیستم شو ډایجسټیو سیستم شو او آرټس چې دی هغه په کوم زم سره ډیر انوالو دی
استاد یې سوا دا دی ورډ لپاره سمره ګټور دی
دا د ورډ لپاره ډیر امپورټنت دی ځکه چې دا زم سره کو کریکولر اکټیویټیز چې دی دا ډیر امپورټنت دی د نن سبا سکلز ډیولپ کول د پاره دا د وړو د پاره کم دا اکټیویټیز سری دا ډېر
ګلو قدرمنو کو سواد بنګور کې په یو شخصي سکول کې ماشومان د ساينس ارت هغه نندرتون لګولې چې په کتابونو کې دوی تاسو خودلې شوې دي هغه عملی تور پر چې دنو نندرتون ته وړاندې کړې دي دوی وایي چې د دې بشران استادان د وایي چې د مقصد بنیادی تور پر دا ده چې ماشومان د په کتابونو کې څه خودلې شوې دي هغه عملی توګم چې دنه دغه باقاعده مظاهره وکړي د خپل قربانی از خپل خلک سواد نه اجازه ورکړي د الله پامن
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
مشال رادیو ته غوګستې اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت د خلندر ولسوالۍ اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له غنو ستونزو شکایت کوي. د څښاک پاکې اوبه نه لري یا د سیمې ته دی وای باید سړک وغځول شي. دغه راز دوی دا هم وایي چې روغتیایي کلینیکونه په سیمه کې نه لري. بلخوا به د خوست قلندر چې کوم مسولین دي هغه چې موږ بزر د غستون زیر دوی هوار کړو په دغه ملاس پور کړه دي. خو د خوست قلندر لهغه ولسوالۍ دا چې په تیرو دوه لسیزو کې هلته د امنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاکو اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده یو نیم سړی اقتصاد کې لخې وي هغه د ژوند لپاره شخصي برمه جوړه کړي ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوړ نه خجوي دوی د اوبو د دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته مؤسسات دولت د اوبو موږ ته دی یو د خدمت کې دی یو د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کوي چې د اوبو موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه. یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسی په حال نه دی په کورو کې مې بس کلینیک لای وکړته بدل کو کله بل کوړته بدل کو او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داس ډاکټر شتا چې میک تا کلینیک جوړ شي ذمہ ور توقف کړای دی نو وشمیک بلک په سلخت کې شو د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریزي سیمې اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لګي کرنیز ځمکې لري خو هغه هم د سیلابونو او خړونو خوندې نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځای اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دیوالونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو هغه به ډېر ته جوړ شي تکیا به شي که جوړ نشي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړې یو د چنده وړې د در در پټی شته چې دوا جره به درې جره به یو پټای دا هغه دولل مخ نشته خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دی وی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له هوسی موده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.